د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تور ټولو ټیټه کچه کې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 2.5% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلي چې هر 10 افغان کورنیو کې 9 یې په کافي اندازه خواړه نه لري. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد په ختیس کې روسي ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولي. اوکراینی چارواکو همداراز ویلي چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو د روسي راکټي حملې لا هم دوام لري. متحده عربی امارات او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړې چې په مصر کې د باد له انرژۍ څخه برېښنا تولیدوي. دواړو هیوادونو دا موافقه سې شنبې لاسلیک کړه. دا په نړۍ کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي چې د باد په وسیله برېښنا تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې مصر شرم الشیخ ښار دا مهال د نړۍ د اقلیمي بدلونونو په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سولې په لور د پټوکو د ارمنستان او آذربایجان زړور ګامونه ستایلي دي. بلینکن پرون د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلینکن ویلي امریکا شاهده ده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې له جګړې څونه وروسته ترسره کیږي. دا تازه شخړې د نګورنو قرباخ پر سر له 2000 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ شخړې بند شوي. او ټاکل شوې ده چې د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې سبا لومړۍ نیمه پای لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیډنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بله نیمه پای لوبه د پنځشنبه په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبه په ورځ د دې نړیوال جام په پای لوبه کې په ملبورن کې سره مخامخ شي. دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونه او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورتلای شئ چې هلته کولای شئ په خبرونو او ریپورتونو مو خپل نظرونه او تبصرې هم ولیکئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیسو پروګرامونو ترازو نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام ما هیروي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د سیرا پورن له مخې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې ارقام لوړ دي. د روغتیایي مرکزونو او د مسلکي قابلو کمښت، د ترانسپورت نشټوالی، د یو شمیر کورنیو بې پروايي چې له امیدواره میرمنو سره کوي د زیګون پر وخت د میندو د مړینې اصلي لامل کېدلی شي. د خلکو په وینا نه یوازې په کلیو او بانډو کې بلکې د کابل په ځینو سیمو کې هم داسې کورنۍ شته چې خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د امیدوارۍ پر مهال روغتون ته د معاینې لپاره ورشي، ان تر دې چې ماشوم هم په کور کې نړۍ ته راوړي. دوی په لوی لاس مور او ماشوم دواړه له خطر سره مخ کوي. په کلیو او بانډو کې بیا د روغتونونو نشتون هم د دې سبب کیږي چې ښځو ته د امیدوارۍ پر وخت ګڼې ستونزې جوړې شي. د خوست اوسیدونکي شازیه په دې عقل وایي. د غوربند اوسیدونکي نفس کول د خپل خور پاک لوي چې په کور کې د زیګون لواجه هم دا او هم ماشوم مړه شول. نوموړي زیاتوي چې په کلیو کې هغه میرمنې چې د زیګون پر مهال امیدواره ښځو ته راغوښتل کیږي دا چې کافي تجربه نه لري، هغوی په دې نه پوهیږي چې له مور او ماشوم سره څه ډول مرسته وکړي چې روغ پاتې شي.
زما خپله خور
زوی نړۍ ته راغی. درې ورځې ژوندی وه، بیا مړه شوه. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکترانې نشته. له همدې وجې مې ځوانه خور مړه شوه. درې نور ماشومان بې سرنوشته پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې وروستلې وه، درملنه به یې شوې وه. د بدخشان په ځینو کورنیو کې بیا چې کله میرمن امیدواره شي، خپل او د ماشوم ټول مسؤلیت ورلغاړي وي. د کوټې د سړې هوا د ګرمولو لپاره په خپله خاص او د حیواناتو فضله مواد برابروي. کله خو همدا کار هم د امیدواره میرمنو زیږون لگان استوند سر مخکری.
در ولایت بدخشان خانمی که حامله دار میشه در دوره حاملگی خود
با... بدخشان که چه میرمن امیدوار شی کله چی خپل پوشی چه ماشوم نړی تروری دا چی هغه سیمه ډیر سړه ده، د خونه د ګرمولو لپاره د حیوانات فضله مواد وچوي، په دومنی پیپانو کې له وزای بل زیت لیکدوی، خاص او بوټی روري. کله چې د هر څه راټولوي او وچوي، تاسو خپل فکر وکړی د هغه ګردونه تنفس کوي، درنده وزنونه انتقالوي، دا څومره امید دواره میرمنو ته تاوان رسوي. دوی مجبور دي چې دا ټول کارونه وکړي، کنه ژمه یخ کې پاتې کیږي. په دې ډول ځان د یخ نه له خطر څخه ساتي. پکتیکا هم یو لوغ ولایتو څخه دی چې د ښځینه ډاکترانو د کمښت او دا چې صحي مرکزونه لري دي، ښځې د زیږون پر مهال خطر سره مخ کیږي. د یاد ولایت اوسیدونکی اجمال په دې اکله وایي:
معلومه خبره ده چې خزینه ډاکترانو ته نه یوازې چې یو مرکز کرنه یا مرکزی روغتون کې اړتیا ده، په ټولو روغتیایي مرکزونو کې چې پکتیکا کې دي لوی اړتیا لیدل کېږي. ځکه ډېری وخت موږ د دې شاهدان یو چې د خزینه ډاکترانو د نشتون له وجې مور او ماشوم د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو غوښتنه مو دا ده چې د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې زر تر زره هم په مرکز کرنه او د پکتیکا په اړوند ټولو روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکترانې پر دندو وګماري تر څو پورې د غلوې ستونزه او چې پکتیکاوال ورسره مخ دي، د دې ستونزې نه پکتیکاوال خلاص شي.
قمر نیازی چې له شلو کلونو را په دې خوا د هلمند د ښځو له حال څخه ځان خبروي او په خبره یې تر خپل توانه مرسته ورسره کوي. وایي چې په یاد ولایت کې د امیدوارۍ پر وخت ښځې د کورنۍ لخوا هم ډېرې نارامه وي.
زمونږ ډېر لرې پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلق نسته، ځکه چې خلق ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی، چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي. او بعضې کسان که دا فداکاري کړې ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي، خدمت کوي خلکو ته، خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه میرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي، حیا وکړه، شرم وکړه، درد مه بیانوه، فریاد مه کوه. چې شیدې ګرد ښځې میندې سوي دي، دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي، دا ګرد ښځو پیدا کړي دي، د اسمانه نه دي رالوېدلي. دا همیشه دا ټپریانه ورباندې ستا د مشرانو د خوا څخه، یعنی دا یو ډول خپله تهدید ده د ښځو دپاره، د کورنۍ له خوا څخه، د مور د خوا څخه، د خواښې د خوا څخه، د درور د خوا څخه، د مشرې یور د خوا څخه دا تهدید ورباندې کېږي چې فریاد دې مه کوه، ته لومړۍ ښځه نه یې چې ماشوم راولې. دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونو ته، چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې، چې زه خپله شاید پاتې سوی یم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کوم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په ترلشغا پورې ورسېد، بس روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه براولو، فلاني براولو، فلاني را غواړی، هغه ډیره ښه پوخه ښځه ده، هغه ډیره ښه با تجربه ښځه ده. دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنګ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټرو د شیانو نشتون، بالاخره دا ښځه بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله، او که ژوندۍ وبرسېدله بستروختون کې به سا ورکړله، یا به خپله ژوندۍ له لاسه ورکول، یا به ماشوم د لاسه ورکول. چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ سوي یو، بالخصوص په دغه عرصه کې. که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه سوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سما ده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. که کړې وای اوس به په رسمه کې ډاکټره د دوی خپل لونې وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا ګڼو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زموږ خلک هیڅکله د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زموږ خلک د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته یې د تعلیم زمینه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپله خدمت کوه، بیرته د دوی خپله ګټه وه. مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی دپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کړو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالدارې په ځان باندې مصرف کړو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زموږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړی.
میرمن بهرام نظامی بیا وایي چې له بشري لحاظه هم هر وګړی حق لري چې په سي برخه کې بې غوري وسره ونه شي. همداسې امیدواره میرمنې هم حق لري چې د عمل په دوران کې پوره پاملرنه ورته وشي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کېږي. مور سمه نه ساتله کېږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولېږي. یقینا چې مور ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کېږي، چې موږ شاهدان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللې دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللي دي. حتی زه د یوې داسې صحنې شاهده یمه چې اول باری ماشوم یې په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې. ځوانه جلکۍ بیچاره هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور او ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی و په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو، او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور او ماشوم دواړه. بیا مور څنګه تکه تکه، یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم، او متاثره یمه چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کېږي، نه په مرکز کې، نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. داسې فکر کېږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه ایږي، چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په همدو کې ده چې تاسو سم وساتې. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ، او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو میرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسای ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو لغو کورنۍ څخه چې امیدواره میرمنو ته پاملرنه نکوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نکوي، د سي مایناتو امکانات ورته برابر کړي، او د زیږون پر وخت د نږدې سي مرکز ته بوزي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پندیدگی پیدا میکنن که این پندیدگی
ده امیدواره لپینزم میشتی و روز تا خزی چلول فشار لری لسونه او مخی پرسیگی خو که یوازی پی پرسیدلی بی دایو تبی حالت دی مشکل نلری خو که چیره مخ لسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سرگو تای هر ستیار رجی میدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی کابریزی او خوندیزی ولری هم دکتر تا ورکلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی پا کور که ولادت اغا هم دی داس چا پمراست دا چی پسی برخ که مهارت نلری د مور او ماشوم د مارګ اصلي لامل دی د حمل په دوران کې د امیدوار خځې لپاره مناسبه تغذیه ډیره زیاته مهمه ده که خواړه سم نه وي مور او ماشوم دواړه په خوارځواکۍ اخته کیږي مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري باید خوشحاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 40 شپږ سوه یو دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
اساسي او بشري حقوق
سلام درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم قدر منوریدونکو دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري ولی او په کوم مواردو کې دغه حق نقص کیږي او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي په دې تړاو بحث لرو په بحث کې را سره دی عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پو مس پاسې په پیل کې خو تاسو ته راغلاست یم اول خو به د دې میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي
خدیره مهرباني میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده او ټول موارد د سورت النساء ومنه تر 12 آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړه کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي
همس مسب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې سترغلی
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې زکات په قران شریف په آیاتونو باندې ثابت ده نو ټول حقوق یو رقم دي او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخص ده نو لور مختلف حالات لري کچیرته دوه لورګان بیا معادل دی او زوی ماسبه کیږي یو کچیرته بیا یو لورګوسی هغه بیا حالت فرق کوي یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دو حق دی میراث مستحق دی میراث کی دیشی ولی هو نړیوال سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دی خلک نو هغه دی میراث له دغه مواردونه برخمن دی او حتی غیر مسلمانان هم دی میراث قواعد ځان ته لري خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دی دی هغوی انواع و حالت فرق کوي
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه
ملي قوانین خو طبعا د منګه د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګه د موضوع قوانینو نه په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو نو دلته د میراث احکام په 1993 کې تعریف کړی دي. او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی او څوک چې مړ کېږي د هغه نه چې په میراث پاتې کېږي نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمېږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کېږي او چې یو شخص مړ شي او یا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي، ځکه څوک ور کېږي نو هغه حالت ګونګ وشي نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو باندې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخصه دي، هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د نجونو لپاره هم دي، د ښځینهوو لپاره هېڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مسبا صاحب، ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وشي معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وشي هغه محرومیږي. او یو دلیل دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي. او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظ باندې د یو غلط دود در دی افغانستان په سطح باندې، ځکه چې که لور حق وړي بیا هغه حق پلار ورور نه ورکوي ورته. یو عمده مورد همدا ده، د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه او فرهنګي موارد هم شته دي. نو عمده مورد همدغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه می کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د همدغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یا د افغانستان غونډې په وروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، په خواشنۍ سره باید وویل شي چې دې لپاره چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده، ښځې او نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لرې پرتو سیمو کې خواشنۍ سره باید وویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده نه مستفیده کیږي، نه یعنی یوازې حق د میراث نه ده بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي. او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثرو مواردو کې محرومه دي. او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بیسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت هم داسې عیار شوی ده چې بس نارینه دې حاکمه اوسي. حتی ښځینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګ د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هیڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي، دوی دې په خپله دا ورته زمینه درته مساعده کی. بیا خو د حق غوښتنه په خپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید د غنجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې کچې طبعا بحث د میراث د قضیه محکمه ته راځي، نو هغه پرته له دې چې کومه دعوا وشي ور باندې هغه قضیه حل و فصل کی. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوع شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیز موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې د امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مسباسب په پای کې ستاسې نظر غواړو د موضوع په تړه.
دا یو ډېره مهمه موضوع ده، د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولی دوی محروم دی یا بیا هم یا پخپل انجلی نغواړي او یا ورونه ورته نه ورکوي یا دا ټولن داسې یو فضا حاکمه شوي چې نه ورکوي، دا پخپل یوه ستونزه ده چې دا ستونزه د پوهاوی په واسطه باندې او دا د دغو مواردو پر اساس چې نجونې باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره په لومړي قدم کې د کلو په سطحه باندې کمې شوراګانې چې دي، مشران چې دي، له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه نه ورکوي، چې داسې ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي. خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته، محاکمو ته، د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي، ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي او دا ظلم ده د نجونو په حق کې. او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي، د قانون حاکمیت په دې کې ډېر قوي کړي او تر څو له دې حق نه مستفیده شي. دا یو تریخ حقیقت ده زموږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محروم دي، د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس او د نارینه او د حاکمیت. او د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده، نو مال خو خوږ ده، مادی موضوع ده، په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي. و دا یوه مهمه موضوع ده، په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي. مننه.
ډیره مننه مسباسب. اترن اوریدونکو، تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق پو خبرې د نجونو د میراث حق په تړه واوریدي. دا وته دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزري او تاسو ټول په لاس پرو. الله مو مل شه، خدا بریالي اوسي.
Mother.